خلق باندې واکمنې کړې ده، یعنی دا نوې شی و چې ما راخیستی دي.
په دودونو کې مو څه شیان راخیستی دی که اوس نوي دودونه هم پکښې دي، پخواني دي، منځني کوم دودونه دي؟
تر ډېره حده په دودو عرف و عادت کې دغه کوشش کېږي چې هغه پخواني دودونه باید راواخیستل شي چې د خلکو پخواني دودونه، یعنی که داسې موږ وایو چې اوس په دوو کالو کې یو کړنه چې ده یا یو عمل چې دی په موږ کې دود شوی، نو دا اوس پخواني دودونه موږ نشو ویلی، پر دې باندې استناد نشو کولی. نو ما کوشش دا کړی دی چې هغه پخواني دودونه چې موږ ته راپاتې دي باید هغه زه وسپړم. اوس مثال پخواني وختو کې واده څه رقم و، دا مې هم یادونه کړې ده چې اوس پخواني وختو کې واده څه رقم و، بیا وروسته اوس څه رقم واده، اوس د واده دودونه څه رقم دي. همدارنګه د کله چې موږ جرګه کوو یا هم ناسته کوو په د یو شخړې په حلول لپاره، دا جرګه په څه رقم ده، یعنې د نوي دودونه دا موږ په څه دود سره دا مشکلات حلوو. همدارنګه د کورنۍ جوړښت دی، هلمندیانو کورنۍ څه رقم جوړ دی، او په دوی کې مشر و کشر و مور و خور و دا څه رول لري، او دا مې پکښې څېړلې دي. په دودونو کې نور نو د ننواتې ما پکښې څېړلې دي، د مسافرت دودونه دي چې مسافر چې کله ځي د کوره وځي څنګه موږ اوبه پسې پاشو، او نور دغسې مسایل دي، دی څنګه ځي او بیا چې راشي ورته بیا په څه ډول سره موږ ښه راغلاست ورته وایو. ډېر دودون دي. اوس مثال د هلمند په سیمه کې ملي اتڼ دی. ملي اتڼ څنګه دغه شو تر دې ځایه راورسېدی، او ملي اتڼ څنګه موږ خپل کړي، او تر اوسه پورې په هر شادي کې او هر محفل کې د ملي اتڼ اتمن شته.
تر اتڼ پورې که راسو، د اتڼ څه کوم تاریخچه شته، د کوم ځای نه راپیل تر کوم ځای؟
پخواني اریایي ټولنو کې اتڼ یوازې او یوازې د دې دپاره چې تر څو دغه ځوانان چې دي چې اتڼ کوي دی یوازې دا یو ورزش بله، او د جنگ لپاره، یعنی تورې به په لاس کې وي یا بیا هغه وسایل به په لاس کې و د جنگ، دوی به په داسې ډول سره ګرځېدل راګرځېدل تر څو د دوی هغه بدن عضلات چې دي هغه قوي سي. خو وروسته بیا د دې لپاره چې دوی احساساتي سي، د دې سره میوزیک هم ورسره شو، د دې سره سره بیا وروسته اوس وخت کې خو د جنگ و د دې لپاره خو دغه استفاده نه ورسه کېږي، اوس یو دود ګرځېدلی دی، اوس د خوشحالۍ او محفلونو کې او داسې نورو ځایونو کې دا یو ملي نڅا ده. نو اتن داسې یو تاریخچه لري پخوانیو دغه کې.
کتاب مو د محتوا له مخې چې ما کتلی شو کتاب دی، څنګه د شاغلاس له مخې د خلکو د توجه له مخې بازار ګرم دی، غوښتنې ډېرې دي، خلک یې خوښوي، تا خپله ارزیابي څه ډول ده؟
کتاب اول پله چې ما چاپ کړي غوڅه چې را ومیستي د چاپ څخه او بازار ته مې وړاندې کړي، د خلکو یعنی توجه بې اندازې ډېره ورته، که هغه په هر ټلویزیون کې و که راډیو کې و، زه یې راوغوښتلم، زه یې ډېر وستایلم. حتی د پښتو ورځ وه، په هغه کې ما ته ستاینلیک هم راکړی دی د کتاب لپاره، نور دغسې په پوهنتون کې ځینې ستاینلیکونه راکړي دي، او دغسې نور ځایو کې، یعنی زه ډېر تشویق سه وایم. بازار هم لري، ډېر خلک یې غواړي، تر نورو کتابونو چې ما کتلي د دې بازار تود هم دی، او خلک یې غوښتونکي هم ډېر دي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
د مینې هم لکه د شعر ګڼ تعریفونه شوي دي، خو لا هم ټول په یوه نه دي سلا. افلاطون ویلي و چې مینه د انسان او خدایانو ترمنځ واسطه ده، او د دوی ترمنځ واټن او فاصله اخلي. ارواپوهان هم د مینې په باره کې مختلف نظریات لري. دوی وایي مینه په دریو پښو ولاړه ده، او تر ټولو خطرناکه یې افراطي او انحصار طلبه مینه یا مانیا ده. دا ډول مینه له شکونو ډکه وي، او هره شیبه سرخوږی جوړولی شي. د مینې په اړه یو تعریف دا دی چې مینه دا نه ده چې مینان دي یو بل ته ګوري، بلکې مینه دا ده چې دوی دواړه په ګډه یو بل ځای ته وګوري. د مینې خبرې اوږدې دي. وګمه رشیدی یو حکایت راوروي چې سل کلنه وي ده، پرې راویښه شوې ده.
ویده شوی ښکلی اونو یو وخت یو ملکه وه. دی ملکی دی رخ کلی کچنی لور لرلا. دی چی بخپلی لور باندی نوم کی خود نو لویا ملمستیای وکڑا. او دی ملمستیا تای لیوی خاپیره پرتا چی لبادا مرغا حیر شوی و نوری طولی رو بللی. او لالویا بدمرغی داو چی نبلل شوی خاپیره سهرگره و. سهرگر خاپیره په څه طریقه مراسمو ته راغله او چې د ماشوم نجلۍ د زنګو په خوا کې تېرېدله ویې ویل په 14 کلنۍ کې به ځان په ستن ژوبله کړې او وبه مري. ملکې چې دا خبره واورېده له خولې یې چیغه ووته، نه نه خدای دې نه کوي. یوې خیرمینې خاپیره کوډې وکړې او د نجلۍ د مړینې خیره په دې بدله شوه چې په 14 کلنۍ کې که نجلۍ ځان په ستن ژوبل کړي په یوه اوږده خوب به ویده شي. کلونه تیریدل، شهزاده یې لویدله او آخر د ټول سلطنت تر ګردو ښکلې پیغله ورنه جوړه شوه. مور به خورا ډیر احتیاط کوه چې له ستنو یې لرې وساتي، خو نجلۍ د خپل 14 کلنۍ په کلیزه کې د شاهي کلا مختلفو خونو او ودانیو ته ورغله چې سیل وکاندي او ورځ په خوشحالۍ تیره کړي. په دې منځ کې یې یوې داسې کوټې ته سر ورښکاره کړ چې یوې زړې خدمتګارې پکې د ستنې کار کاوه. شهزاده چې کله ستن نه ولیدلې له خدمتګارې پوښتنه وکړه، په څه بوختې؟ هغې ورته وویل د ستن کار کوم، ستن دې لکه چې کله نه ده لیدلې. شهزاده یې ځواب ورکړ، یا اجازه ده وی ګورم. خدمتګار ستن نجلۍ ته ورکړه او نجلۍ په ستن باندې د خپلې ګوتې سر داسې لږ څه نوکی خوږ کړ او له دې سره سم نجلۍ په کوټه کې راولویده. ویرېدلې خدمتګارې ملکې ته منډه کړه. ملکه که څه هم بې حده وارخطا وه، خو چې څه یې په وس کې وه هغه یې وکړل چې لور یې راویښه شي، مګر فایده یې ونه کړه. د دربار طبیبان، تاویزګر، کوټګر ټولې ورته راوبلل، خو نجلۍ یې راویښه نه کړه. هغه ښاپیری چې د نجلۍ د مړینې خیره یې شنډه کړې وه د ملکې د لور پوښتنې ته راغله. ملکې پوښتنه ورڅخه وکړه، لور به مې څه وخت راویښه شي؟ ښاپیری سړه سا وایستله، وویل نه پوهېږم. ملکې وویل په یوه کال کې، په لسو کلونو کې، په شلو کلونو کې، آخر په څومره وخت کې؟ خاپیرې ورته وویل شاید 100 کاله وروسته. ملکې چې په غبرګو برخوګانو یې د اوښکو رودونه رامات و بله پوښتنه وکړه، څه شی به یې راویښه کړي؟ خاپیرې په ځواب کې وویل مینه به یې راویښه کړي. که یو پاک زړی سړی ورباندې مین شي، هغه به یې له درانه خوبه راپاڅوي. ملکې ته په زړه کې ورتېره شوه چې په ویدې نجلۍ به نو څوک ولې مینېږي. د هغې زړه دومره مات و چې څو ورځې پاسې یې زړه ودرېد او سا یې ورکړه. د دربار کسانو په درانه خوب ویدې نجلۍ خپلې کوټې ته راوړه او د ګلونو د امیلونو په منځ کې یې په خپل کټ پرېستله. د ښکلي شهزاده یې په سپین مخ کې د ګلاب غوندې سرخی ځلېدله او داسې ښکارېده لکه څوک چې د مرګي په څېر په اوږده خوب نه، بلکې په یوه کرار او خوندور خوب ویده وي. خیرمنې ښاپیرۍ له ځان سره وویل کله چې دا د پیړۍ له خوبه وروسته راویښه شي، خدای زده په چا باندې به یې سترګې لګېږي. هغه وخت خو به نور خلک وي او دا به هیڅوک پکې نه پیژني. نه نه، داسې خو مناسبه نه ده. داسې راویښېدل به ورته ډېر دردونکي وي. زه یې باید یوه چاره وکړم. نو خیرمنې ښاپیرۍ داسې کوډې وکړې چې د شاهي کلا ټول اوسیدونکي، که هغه عسکر وو یا وزیران، که میرمنې وي یا وینځې، له یوه سره ټول د نجلۍ په څیر په درانه خوب ویده شول. دغه راز د کلا چرګان، څاروي، سپي او نور ډول ډول حیوانات هم اوږده خوب یوړل. خیرمنې ښاپیرۍ دا کار ځکه وکړ چې کله ښکلې شهزادۍ راویښېږي، نو دی به هم واړه ورسره سم دست سترګی پرنیزی او شهزاده وزان د آشنا خلکو او ژویو په منځ کې ویني. له دغو کورو وروسته د ملکې په ماڼۍ او کلا کې د بیابان په څیر چوپتیا خپره شوه. هر څه په ټپه ودرېدل او چې کله د ماڼۍ ساعتونه له کار ولوېدل، دلته د خوځېدلو هېڅ چای پاتې نه شول. دلته زمانه ولاړه غوندې وه. که یو نیم وخت به چېرته باد راغی او پرته پاڼه به یې وخوځوله، یا که به مرغه راپیدا شو او وبه چونېده او د کلا د هدیرې غوندې چوپتیا به ورسره ماته شوه. نور نو اکثره وخت پوره سکوت او سکون و. په دغه چپ او دریدلی حالت باندې کلونه واوښتل. د کلاونو هر لور ته څانګې وکړې، ودانۍ په وښو کې ایسارې شوې، واښه آن د دیوالونو تر سرونو پورې وختل چې سل کاله تیریدل د ملکې کلا په یو تت ځنګل بدله شوې وه. دغه وخت د ښکار په نیت راوتلی یو شهزاده په هغه سیمه کې تیریده چې سل کاله پخوا د ملکې کلا پکې ودانه وه. شهزاده دلته د یوې نږدې ملک د پاچا زوی و. شهزاده زلمی و، ښکلی و او یو پټ غم یې په زړه کې ځاله کړې وه. دی به په یوازیتوب کې په داسې ورکه پسې ګرځېده چې د ملګرو په منځ کې یې د هغې د موندلو تمه نه لرله. ده د اخلاص، د سکون، د چوپتیا او د سپېڅلتیا لټون کوه. په خپل وفادار آس باندې سپور سرګردانه شهزاده هم د ګڼ ځنګل ته چې په منځ کې کلا پټه وه وربرابر شو. شهزاده د ځنګل منځ ته د ورننوتو اراده وکړه. په زحمت سره یې په ونو، غنو او ګورو څانګو کې لاره کوله، لکه څوک چې یو پټ راز چېرته غواړي خو نه یې مومي، یا په یوه پټه خزانه پسې ګرځي خو په ګوتو نه ورځي. ناکرار او لالهاند و. څانګې یې له مخه لرې کولې او مخ په وړاندې روان و. په دې منځ کې ناڅاپه په ونو غنو کې پټه زړه کلا ورښکاره شوه چې دنګ برجونه یې وه. زلمی شهزاده ورته حیران حیران وکتل او اراده یې وکړه چې منځ ته یې ورشي. له کلا څخه د تاو راتاو خندق لپله تیر شو او هرې خواته یې د مړیو په څیر پراته کسان ولیدل. څوک په لاره، څوک په دروازه کې، څوک د دیوال په بیخ کې، دوی د ابد په خوب ویده ښکارېدل. شهزاده ورنږدې شو او پام یې شو چې مړه نه دي، ویده دي، ځکه سا باسي. ده ورباندې چیغه کړه: راویښ شئ، راویښ شئ! خو هیڅ یې وسترګې ونه غړولې. شهزاده د کلا منځ ته ور داخل شو او هوري یې هم ولیدل چې په لارو، په برانډو کې، د خونو په ورونو کې هرې خواته کسان پراته دي. شهزاده چې کوټې کتلې، آخر هغې خونې ته ورغی چې ښکلې شهزاده پکې ویده وه. ده په شیبو شیبو ورته وکتل او د هغې په مخ کې هغه ورکه ښکلا، هغه اخلاص او صداقت او هغه د زړه سکون چې پسې ګرځېده ټول وموندل. شهزاده خپل احساسات قابو کړل او لږ ور مخکې شو. د ویدې نجلۍ کوچنی سپین لاس یې په لاس کې راوچت کړ او ښکلې کړ. له مچې کېدا سره سم نجلۍ له خورا اوږده خوبه راویښه شوه او چې په شهزاده یې سترګې ولګېدې، په شونډو کې وویل: اوه، ته آخر راغلې، څومره ډېره درته په خوبونو کې منتظره وم. له دې پیک سره سم کوډي ماتې شوې. نجلۍ راپاڅېده، ودرېده او شهزاده ته یې لاس په لاس کې ورکړ. دغه شیبه په کلا کې په اوږده خوب ویده ټول بنیادمان او ځناور راویښ شول. هر څوک په خپلو پښو ودرېدل او پوره بدلې شوې شاوخوا ته یې په حیرت وکتل. دوی د شهزاده خوا ته ورمنډه کړه چې تر بل هر وخت ښکلې او خوشحاله معلومېده. څو ورځې پس د شهزاده او شهزادۍ د واده په ویاړ کلا په سندرو، په خوشحالیو، په سازونو او په رڼاګانو کې لمبېدله. کلاوالو یو ځل بیا تر پخوا ډېر خوشحاله ژوند پیل کړ.
لغزنی څخه خبرېدون کې مرسله مجله ل دوه کلن ځنډ وروسته بیا چاپ شوه. خدا ځل مرسله اونیزه هم ورسره ملګرې ده. د مجلې له مسؤول مدیر ښاغلي محمد اشرف غیرت سره مې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم. غیرت صاحب ستړی مسي تر دوه کاله ځنډ وروسته مو بیا مرسله مجله چاپ کړه او دا ځل مرسله اونیزه هم ورسره ملګرې شوې ده. د دوالو د بیا چاپ بیا مبارکي درته وایم. نو دا راته وایست چې د دې علت د دومره ځنډ څه و؟ ولې وځنډېده دومره
مرسله اونیزه؟ لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، شپږ کاله مخکې مرسله مجله شپږ کاله مخکې له غزنی څخه خبرېده پیل وکړ او په هماغه وخت کې په غزنی کې لومړنۍ بشپړه پښتو مجله وه چې له غزنی څخه خپرېدله. دا موږ او زموږ ملګرو په هڅو کوششونو باندې تر یو ځایه راورسولو، خو بیا د ځینو اقتصادي ستونزو له امله بیا موږ نشو کولای چې دا د چاپ لګښت یې ورکړو. نو بیا تقریبا تر 2014 کال تر جولای میاشتې پورې مې خبره کړله او بیا ودرېدله. هغه مهم علت د ځنډې هم همدغه اقتصادي ستونزې ولې چې د چاپ لګښت ډېر زیات ولو. بله مهمه ستونزه دا ده چې زموږ په ټولنه کې د کتاب او مجلې د اخیستلو دود ډېر کم دی. یعنی څوک په کتاب او مجله باندې پیسې نه ورکوي سوای اخلي. نو موږ مجبور یو چې هغه وړیا ویشو. کله چې وړیا ویشو نو دغه لګښت پوره کول بیرته ډېر ستونزمن دي.
نو غیرت صاحب څه فکر کوئ چې دا ځل مو چې بیا پیل کړه مالی جنجال به یالي
انشاءالله؟ دا ځل موږ د یو پلان له مخې مجله او اونیزه دواړه پیل کړي دي او د تقریبا د دواړو د اونیزه او د مجلې زیات لګښت دی. سوداګریز خبرتیاوې ویلانات دي او هغه موږ د یو پلان له مخې خبره کړې ده. تر ډېره حده به کوشش وکړو چې بیا دواړه مجله او اونیزه بیا داسې له کوم ځنډ سره مخامخ نه شي او همدغه لارې ته انشاءالله دوام ورکړو.
په دې دواړو خپرونو کې هم په مجله کې هم په د اونیزه کې څه تغیرات راغلي دي؟ تیر ځل مو سیاست کم و، البته نور مسایل به ډېر و.
موږ چې کله دغه د مجلې تر څنګ د اونیزې نیت وکړو نو مو دواړه سره بېلې کړلې. مجله مو یوازې ادبي او فرهنګي لیکنو او مضامینو مطالبو ته ځانګړې کړې ده او په اونیزه کې بیا تر ډېره حده د خبري او برخه ډېره ده، سیاسي تبصیرې ډېرې دي. د غزنی او د شاوخوا ولایتونو په اړه راپورونه او ګزارشونه د خلکو ستونزې هغه پکې راخلو. مجله یوازې ادبي او فرهنګي مطالب او مضامینو ته ځانګړې کړې ده او په دغه کې بیا خبري او برخه ده او ګزارشونه دي، راپورونه دي، د سیمې حالات دي، د شاوخوا ولایاتو د مشکلات ستونزې دي.
راپورونه ستاسو خبریالان درته چمتو کوي او که د نورو مطبوعاتو نه راخلي؟
نه، موږ په غزنی کې زموږ ګڼ شمېر ملګري اسلام له موږ سره مخکې په مرسله مجله کې همکار ول، نو هغه خپل همکاري راسره کوي. البته هغه په نورو رسنیو کې دندې لري، هغه خبریالان دي، مګر له موږ سره هغه د خپلې همکارۍ پر بنسټ مثلا 15 کسه دي. نو چې په اونۍ کې یو خبر مخترع کوي هغه زموږ لپاره کفایت کوي. یعنې ځانګړې د مرسلې لپاره دی کار کوي او خبرونه راپورونه مخته تیاروي.
مرسله تر دې له مخه څو ګڼې خبره شوې؟
14 ګڼې مخکې خبره شوې وه، دا اوسنۍ د مجلې 15 ګڼه ده.
دواړه له غزنی خپرېږي که؟
بله، دواړه له غزنی نه خپرېږي او د غزنی تر څنګ په پکتیکا، زابل، کندهار او کابل ولایتونو کې هم ویشل کېږي.
څو ګڼې خپرېږي دا مجله همداسې اونیزه؟
زر ګڼې.
علاوه دې نه له غزنی په غزنی کې نور مطبوعات څه دي؟
لکه څنګه چې ما مخکې وویل، کله چې نن څخه شپږ کاله مخکې موږ مرسله مجله پیلوله نو په هغه وخت کې داسې فعالیتونه ډېر کم و. او ما درته وویل چې په غزنی کې لومړنۍ بشپړه پښتو مجله مرسله وله، خو نن الحمدلله دا فعالیتونه ډېر سوي دي. موږ په غزنی کې ډېر تکړه ملګري نور لرو چې هغه هم ورته فعالیتونه لري. مثلا کلیوال ادبي ملګري ټولنه ده، هغه پراخ ادبي فعالیتونه لري په غزنی ولایت کې. غونډې جوړوي، سیمینارونه جوړوي. د هغه تر څنګ د غږ په نامه یوه مجله ده چې هغه هم د کلیوال ادبي ملګري ټولنې لخوا خپرېږي. همدارنګه د ژوند مدني ټولنې په نامه موږ بله والے نہ لرو ہم ورتہ پائلٹ نہ لری پتا رز کی اہمیت کرے سے وہی ہم یہ محال نہیں مجالہ چاپ کی دے تر چنگ یہ پلا دی عمان په نامه یو بل نوی مجله نو اوس تر پخوا دا فعالیتونه په غزنی کې ډېر خصوصي دي.
غیرت صاحب څه فکر کوي غزنی کې ګڼ مطبوعات دي او تقریبا مجلې دي اخبارونه دي مطالب هم ډېر سره ورته نه دي؟
یو خبره ده چې دغه موضوعات دی مجلو بیا فرق سره کوي. مثلا لکه ما سی وای چې وست مرسله مجله مو یوازې ځانګړي کړي د ادبي او فرهنګي موضوعات ته
خو کلیوال ادبي بهیر هم چې کوم شي خبرایي تقریبا
دغه بیا موضوعات څخه فرق لري چې هغه سیاسي موضوعات هم کې خبرایي ادبي هم خبرایي ټولنیز موضوعات هم
ادبي مناسبه ورته کې
تروس خونه دی ورته سی ځکه سی کوشش کوو او الحمدلله لیکوالان مم ډیر دي یعنی هر څو کوشش کوي سی مختلف جلال کنو کی او غخت جلال کنو کی بل جلال کنو کی او تر ډیره هاته موږ هم کوشش کوو سی تکراری موضوعات په او بلکې رانسی غزنی یو ډیر نفوس لرونکی ولایت اولته خصوصا په پښتون مېشته سیمو کې د څو کال د فعالیتونو به خنه ولو نو اوس د ځوانانو مهچې د لیدي هر څوک لیکنه کوي مختیر علی کی حتی از د استطاول اسم سي دی ونیز په اړه باندې اکثره وخت په موږ باندې لیکنه ډیر ستر ونیز نو بلې ګڼتي وسات ولې دغه سیستم سره تر اوسه نه مخسی
اکثره وخت موږ ګڼي مجلې مشخص هدف نه تعقیبوي فرزن اکثریت کې ګورم ادبي مسائل دی او په ادبی مسائلو کې ډیر وخت سره ورته دی. د داسې مجلو وسم کمایسته چې مشخص یو ژانر ته دی. فرضاً موږ ګڼې داسې مجلې دي چې په هغو کې مختلف ادبی مسائل راځي. څه نظر لري په دې سکه کې په غزنی کې له دغه مجلو نه یوه فرضاً داسې وایي چې لنډې کیسې خپرولای یا یوه داسې وایي چې طنزونه خپرولای په دې سکه کې نظر څه ده؟
دا به ډیر خصي موږ داسې دا فعالیتونه اوس بیخي سره نوي دي نو موږ ترمنځ د توغو څو ټولنو د مجلو د چلونکو ترمنځ هغه همغږي سته سره او په دې باندې موږ غږېدلی یو خو ستونزه دا ده چې مثلا د داسې یوې ځانګړې مجلې لپاره بیا د موادو پیدا کېدل ډېر ستونزمن دي. یعنی هغه
فرضاً یو شی زه تاسو ته ووایم د فولکلور په نوم باندې یوه مجله وه یو وخت خپرېده او دې ته به د هېواد له مختلفو ولایتونو مطالب لیکوالو را لېږل. که داسې یوه مجله ولرو په غزنی کې و به نه چلي؟
زما په نظر خو به ډېر ښه کاري ده. خو فکر کوم چې هغه د په دا اوسنیو شرایطو کې چې موږ څومره امکانات لرو نو په هغه کې دا ډېر ستونزمن دي چې د دې مطالب یعنې ټولې لنډې کیسې موږ را پوره کړو. البته هغه لنډې کیسې تر اوسه چاپ شوې نه وي یا خو زه ورسره موافق یم دا ډېر ښه ده چې ځانګړې موږ هرې برخې ته یو ځانګړې مجله ولرو نو تر ډېره حده به هغه لوستونکي به هم بیل وي موضوعات به هم بیل وي او هغه یوې برخې ته به کار هم ډېر سوی وي.
ډېره مننه غیرت صاحب، خدای مو بریالی لره.
تاسې څخه هم ډېره مننه.
ځینې شعرونه لکه وړانګې یو ځل سترګې وبرېښوي خو چې سترګې واړوي بیا یې اثر ختم وي. خو ځینې بیا داسې نه وي، لومړی سړی په هماغه شیبه کې فکر کولو ته مجبوروي او بل ممکن په ژوند کې څو ځله هغه انځور د چا سترګو ته ودرېږي. یو له هغو شاعرانو چې په شعرونو کې دا کمال شته ښاغلی سید شاه سعود دی. زموږ همکارې فریبا ظاهر د ښاغلي سعود یو شعر دکلمه کړی دی، دا اورېدلو بلنه درکوم.
داسی ورځ براسی چستا شال بنوي سوي وي، داسې ورځ به راسي چې ستا شال به نوی سوی وي، شپه به تېره سوی وي، او کال به نوی سوی وي. ما او تا په ګډه خپل وطن ته دعا کړې ده. ما او تا په ګډه خپل وطن ته دعا کړې ده. اوس به سور بدل سي، د زړه تال به نوی سوی وي. بیا چې لس اته کاله پس کلي ته را وګرځو، بیره به همدا وي، مګر تال به نوی سوی وي. غم که د یاجوجو د ماجوجو غوندې وڅټې، غم که د یاجوجو د ماجوجو غوندې وڅټې، بیرته چې راځې نو دا دیوال به نوی سوی وي. اوس به دې زما هغه وړې خبرې هېرې وي. ته به پېغله سوی یې، ستا خال به نوی سوی وي. وخت سره سعوده د هر څه معنا بدله سي. خوښ به په ګل نه وي څوک، مثال به نوی سوی وي. داسې ورځ به راسي چې ستا شال به نوی سوی وي، شپه به تېره سوی وي، او کال به نوی سوی وي.
پر زخم شنډ کېدا، د درد په سړیتو کې خوند پرېدا. ترخې ترخې لمحې خوږې سهار، جدا جدا زړونه یو سېدا. چې رت بانګرا تر ګورې زړې وینا، راشلک پستر کوکې مې خوښا، راشلک پستر کوکې مې خوښا. چې د بل سن شوګرې بړې بړې شنا، راشلک پستر کوکې مې خوښا، راشلک پستر کوکې مې خوښا. پہچان وگی گی تو رنزور تو رہے گی، سیال جن شوگر شوگر شوہر دستر کو گاتی میں ہوگی گی. سادر تولر تم دیر قتل دینا، راشلک پستر گکے میں خوشا، راشلک پستر گکے میں خوشا. چد دل سن شوگری گڑے وڑی شنا، راشلک پستر گکے میں خوشا، راشلک پستر گکے میں خوشا.
پنړی کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multinational.
اروپا تر امریکا
لغه اکشن کوم چې ته خالي وجا
هسته. یي حکومت دې وار کتنی لوډ شیډنګ اور، یي برف نی مل رہی گھروں میں.
کیوسو سټاتیسټیک
کې مو راشه متګبش میران.
ل آسیا تر اوسترالیا
میر
آزادی راډیو واورئ او ځان خبر کړئ.